السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د جنوري د میاشتې شپږم نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا او سیمې پاړه د ریپورتونو تر څنګ هفتوار پروګرامونه تاندې هیلې او د مشال ترانا لاندې بحث لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه اعظمي نور.
لمړی د مهمو خبرونو سټیکی د روڼتیا نړیوال سازمان ویلی په پاکستان کې درغلي تر پخوا زیاته شوې ده. په سواد کې سرکاري ملازمینو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې ده او لویدیځ سفارتکاران وایي دوی په ناروې کې د طالبانو له پلاوي سره د غونډې پر مهال له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو په وضعیت کې په بهتري پورې تړلې. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت د کرپشن یا درغلي بې ساري کچې ته رسیدلې دي. دغه ګوندونه دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په ډاګه کړ چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلي پکې زیاته شوې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل
دا یو قومي غمیزه ده. دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي نو پر لپسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. موږ چې 2013 کې حکومت پرېښو دا نمبر 117
نمبر پہ تھا.
د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 کال په درجه بندۍ کې پاکستان 120 درجې ته رسیدلی دی چې زیات کرپشن ورڅخه څرګندېږي. بلخوا د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې بې خبري غونډه ته وویل چې د پاکستان درجه د مالی درغلیو له وجې نه بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حاکمیت د کموالي له وجې شاته تللې ده. پاکستان جمهوری غورځنګ شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا د پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هغوی په ټاکلې نیټه د پاکستان له ګڼو ښارونو سر شار اسلام آباد ته د لانګ مارچ پلان لري. په دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشرانو هم ګډون کړی وو. پی ډی ایم د تیر کال د دسمبر پر 16 اعلان کړی چې روان کال د مارچ پر 23 به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعات وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په یو بیان کې ویلي پی ډی ایم ائتلاف ختم شوی او پکې شامل ځینې ګوندونه په هر څو میاشت کې یو ځل د لانګ مارچ اعلان کوي. پرون په سواد کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریونو مظاهره وکړه. کلرکانو د شاروالۍ سکولونو کالجونو سیات او د نور حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سوند موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل سي. د سواد د کلرکانو د ټولنې مشر علي رحمان پرون مشال رډیو ته وویل پخوا هغوی ته د ژمي د هرې ورځې پر سر 1500 روپۍ حکومت ورکولې خو اوس د ورځې په حساب یوازې 1500 روپۍ ورکول کیږي چې د هغوی ګزاره نه پکیږي. دغو سرکاري ملازمینو دړکه وکړه چې که حکومت یې غږ وانه ورېدي نو ته احتجاج لمن به تر پېښوره وغځوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سواد د خلکو استازي فضل حکیم بیا وایي د خلکو دا مسله مخکې هم په اسمبلی کې پورته کړې او بیا به هم هڅه کوي چې حکومت د دغو خلکو مسله حل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د باړې خلکو ته 12 کال وروسته د کرش یا شګو او کانو د میده کولو ماشینونو د کارخانو چلول اجازه ورکړې ده. د پاکستان په کامی اسمبلی کې د باړې د خلکو استازي اقبال افریدی پر مشال رډیو تول دا کار وروسته لا هغه ممکن سو چې هغوی له نور مشرانو سره یو ځای د پاکستان د پوځي او انتظامی مشرانو سره لیدو کاته وکړل. په باړې کې پوځ 12 کال وړاندې د عملیاتو او بدامنۍ له کبله د کرش شاوخوا اتیا کارخانې بندي کړې وې. د یوې اندازې له مخې په دغو کارخانو کې د 8000 په شاوخوا کې خلکو کار کاوه. لویدیځ سفارتکاران وایي دوی په ناروې کې د طالبانو له پلاوي سره د غونډې پر مهال له افغانستان سره بشري مرستې هلته د بشري حقونو په وضعیت کې په بهتري پورې وتړلې. دغو سفارتکارانو پرون د ناروې په سر شار اوسلو کې د غونډې په وروستۍ ورځ د بند دروازو تر شا د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د 2020 کال د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د اروپا ته د دوی لومړی رسمي سفر و. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هنریک تونی پرون تر دې غونډې مخکې ویل لویدیځ سفارتکاران به د طالبانو مخ ته د پام وړ غوښتنې ږدي او وروسته به یې تعقیبوي چې طالبان یې عملي کوي او کنه. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رډیو نه واورېدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. ځینې رپورټونه وایي د پاکستان لغاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. دغه مشرانو هڅه کړې د تحریک طالبان پاکستان مشران اوربند ته آماده کړي، خو هغوی د خپلو شرطونو له پوره کېدو پرته د هر قسمه اوربند نه انکار کړی دی. ټي ټي پي تر دې وړاندې هم د اوربند لپاره د نورو شرطونو ترڅنګ دا هم وړاندې کړي چې د هغوی لسلو زیات مهم ملګري او مشران به د پاکستان حکومت لبند خوشی کوي. شنون کی وای د پاکستان حکومت غنی چې د تحریک طالبان پاکستان شرطونه مشکل دی او پوره کول یې دومره اسانه خبره نه ده. په دې رسټو کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم ویلیو چې د تحریک طالبان پاکستان سره سولې ځکه ممکن نه شو چې هغه ډیر سخت او د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. په دې موضوع د اوت خټک تفصيلي رپورت جوړ کړی دی چې د پاکستان د سینټ د ځینو غړو په غوونو پیلېږي.
ہمیں ٹی ٹی پی کے بیان سے پتہ چلا کہ حکومت اور ٹی ٹی پی میں کوئی معاہدہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں، پارلیمنٹ کو تو کوئی علم نہیں ہے.
ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، ہمارے بچے ہیں. خدا را وہ کون تھے جو ایل پی ایس میں مارے گئے؟
ایسے دہشت گردوں کے ساتھ جب آپ مذاکرات کر سکتے ہو تو دہشت گردی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے.
دا آوازونا دا پاکستان دا سینٹ دا غڑیو مشتاق احمد خان، پلوشا خان او عمر قاصدی چې دا جنوری په 15مه د حکومت او پوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان نومې وسلوالې ډلې سره د امن خبرو اترو د هڅو په اړه پوښتنې راپورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په سرګند د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې نه دي منلي، خو یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مخورو قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په نمائندګۍ د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دا ملاقاتونه د جنوري په 9مه او 10مه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې شوې دي. د قبایلي مشرانو دغه 15 کسیزه جرګې بیا کابل ته سفر کړي چې د افغان طالبانو د مشرانو سره هم په دې اړه خبرې اترې وکړي. په پیښور کې خبریال او شنون کې شمیم شاهد وایي طالبان یو پروجیکټ و چې اوس یې ضرورت نه دی پاتې.
یو خدا ومه چې طالبان د منصوبه کې تمه و، نو دا یو پروجیکټ او دا غي پروجیکټ هغه تارشي اهداف چې کوم هغه په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راوستلو، په افغانستان کې د پاکستان یو وفادار یا د پاکستان یو تابع نظام راوستلو، هغه نظام تقریبا د پاکستان چې کوم اهداف و نو هغه پوره شو. هغه سره روغ و چې هغه سره خبرې کړي.
تیر کال نومبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان سره د یوې میاشتې لپاره ډزبندي اعلان کړه چې موخه یې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ بوتلل او د امن یوې لوزنامې ته لار هوارول وخودل شول. خو د دسمبر په 10مه یعنی یوه میاشت وروسته ٹی ٹی پی د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړ او تورې ولګو چې د پاکستان حکومت او پوز د هغه شرطونو منلو کې پاتې راغلي چې د ډزبندۍ غزولو او امن خبرو پر مخ وړلو لپاره ایښودل شوي ول، چې پکې د ٹی ٹی پی د ترسلو زیاتو قیدیانو خلاصول هم شامل ول. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې حمید میر وای باید د بندیانو خلاصولو خبره پارلیمان ته راوړل شي.
مری اطلاع مطابق جو
زما د اطلاع مطابق چې کوم لیست ورکل شوی داسې کسان پکې دي چې داغوی پر ضد مقدمات جوړ دي، نو کاغوی خلاصول کیږي نو بیا د نورو عامو قیدیانو سره ګناه ده. بهتره دا ده چې په دې د پاکستان په پارلیمان کې بحث وشي او بیا څه فیصله وشي.
پاکستان کې منتخب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی جائے اور پھر کو فیصلہ کیا جائے.
په دسمبر کې د ارزی ڈز بندے تر ختمې دو رستو ٹی ٹی پی او ور بیا په پاکستان کې حملے تیز کړی. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلواله طالبانو سره په ناسته کې قبایلي جرګې یو وار بیا د ډزبندۍ خبره وکړه، خو د ټي ټي پی مشرانو د خپلو سلو بندیانو د خلاصولو خبره تکرار کړه. سرچینی وایي جرګې ورته د 50% یعنی نیمایي کسانو د خلاصون خبره وړاندې کړه، خو وسلواله طالبانو له هغه انکار وکړ. مشال ریډیو د دې ټولو خبرو د پخلی په غرض د پاکستان د پوز د رسنیو دفتر آی ایس پی آر ته ایمیل واستو او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ته په واتس اپ پیغام ولېګ خو جواب رانغې. بل بلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد روانه اونۍ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ول چې ٹی ٹی پی سره خبرې اترې پر مخ نشي تللې ځکه چې د دغه ډلې شرایط سخت. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر امن لوزنامې شوي چې ورستو ماتې شوي او د دواړو خواوو جګړه لا پسې تند شوي. دا چې کدا ور خبرې اترې کیږي او دواړه خواوې یوې لوزنامې ته رسیږي، نو د دې خبرې څومره امکان ښکاري چې دا لوزنامه به د امن راوستو کې دوامدار ثابت شي. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید دا یو کړکیچن موضوع بولی چې د نوموړي په وینا د وسلوالو ترڅنګ یو شمېر نور خونه هم لري
ډیر داسې اغه دي امکانات دي ممکنات دي چې اغه ټول به قتل غواړي خو پاکستان خپل هم سکیورټي پالیسی د رستوري رزو کې اعلان کړی دی نو اوس کدوی طالبانو سره داسې اغه کوي نو کې دي شي د وقتی اغه غوشي ټول نه مهم خبره بمدغه چې د طالبانو حکومت پاتې کیږي نه پاتې کیږي اغه دنیا چې دې اغه تسلیمای کنه تسلیمای نو دا ټول ممکنات هم قتل غواړي
ٹی ٹی پی تیر کال د دسمبر میاش کې د 15 حملو کولو دا وکړی و چې په یو میاش کې تر سره شوی تر ټولو زیاتې حملې دي په اسلام آباد کې د کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټڈی سنټر یا د شخړو او امنیت مطالعاتي مرکز په یو راپور کې راغلی چې وسلوالو په 2021 کې په پاکستان کې 204 نوي حملې کړي چې د 2020 په نسبت 55% زیاتوالی ښایي پاکستان په 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب از په نوم ستر پوځي آپریشن وکړ چې ورسره تر 1 میلیون زیات قبایل خپل کورونو کډه شول او وسلوال هم له دغه سیمو بهر کړل شول خو له تیرو دوو کالو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي تیر اونۍ وسلوالو په اسلام آباد کې هم په پولیسو د یو برید ذمہواری ومنله او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد رسنیو ته وویل چې د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی راتلی شي دا زیاتوالی په داسې وخت هم تسترګو کیږي چې په افغانستان کې د اگست له 15 طالبانو واک تر لاسه کړي چې په ځایی او بهرنۍ رسنیو کې د پاکستان د ملګری او دوستانو په نوم یادېږي
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان کال د جنوري په شلمه د خدای خدمتګار تحریک د بنیاد خو د انخودون کی او په پښتني ټولنه کې د عدم تشدد فلسفه د بانی خان عبدل غفار خان سلور دیرشم تلینو منزل شو په دې پروګرام یعنی تندې هیله کې به واورې چې د خدای خدمتګار تحریک په پښتني ټولنه کې د ښځو په ژوند څومره اثر پرې باسلې دي د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده
تندې هیله
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تاندې هیلی پروگرام کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم اوریدونکو په دې پروگرام کې د باچا خان په خدای خدمتګار تحریک کې د ښځو پر رول او د دغه تحریک له وجې د ښځو پر ژوند په اثرات او معلومات درکو اوریدونکو د 2022 کال په 6 جنوري د خدای خدمتګار تحریک د بنیاد ایښودونکو او د پښتنو په سیمو کې د عدم تشدد فلسفې د بانی خان عبدالغفار خان سلور درشم اتلین دی په تاندې هیلی پروگرام کې د خدای خدمتګار تحریک او د باچا خان د تعلیماتو پر پښتنه ټولنه د اثراتو او بیا خاص کر د ښځو پر ژوند په بدلون معلومات درکو راځه اوسئ د خدای خدمتګار تحریک بنیاد په 1990 کال کې خان عبدالغفار خان چې پر باچا خان مشهور دی خوته وو په هغه وخت کې هم په دغه تحریک کې خزي شامل وي چې د ټولنې د خیر خیګړي او د جنونو پر تعلیم یې زیات کار کړی دی په دې اړه مو د تعلیم او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت سره خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې په خدای خدمتګار تحریک کې د خوځو پر رول پوښتلی
ما خیال کې خو کومګه د باچا خان تحریک تو ګورو به دې خلکو ته خوډې رو ده پته نه لګي بلکې هغه په دغه نظر ته ګوري چې دا په پاکستان نه بس دې تحریک ختم ولې شو الله کې ختم نه تر اوسه پورې مختلفو شکلونو کې هغه سو کمې پارټۍ کې هم دي کم ګوند کې هم دي کم ټولنه کې هم ولاړ دي هغه وخت هم خو هغه کې بدلون دادي چې خصو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته رواج نه وو لا رسوري ول کوم چکر چې کوم په پښتنو کې دی خاصه باندې خار پر سرو پر قرباني ورکوي دا شانت زنه شینه چې کوم دیروي شوي او سبق شو
او مروت سیب دا پښتون رساله چې کوم وکنن په هغه وخت کې په خوځو په دې کې نکل کول
دا ټول کتا سو ګورې په هغه وخت مجلې ګورې د چې کوم رساله ته اشاره وکړه په پښتون رساله هغه کې مختلف مضمونونه هم شته دي، هغه کې د ماشومان او هغه هم شته، هغه کې د دغه ځنو خوځې نشي ماته په صرف دوه نومونه واخیستل، نور ډېر کسان دي. او مطلب دا ده چې تاسو یې شاعري وګورئ که یې د لیکو وګورئ، هغه ته دا احساس او هغه احساس ډېر داسې بیکورډ کلو کې چې د کوم خبره ته وکړل چې علي بجان خټکا مطلب دا دی کوهات نه خپل سیمه کې د احمدي باندې غونډې ځای کې هغه خپل خزه چې شاته دغه کېدله هغه خپل کالج هډماسټر ریټایر شو او ډېر وړاندې مطلب چې دې د کدې شیشکي ساتې شته تقریبا اتم کې نم نه هم جمعات کې بده دادی کې شوري کړې او پښتون مجلې تا او خاتون به لیکل باچا خان تا او نور نور مطلب دا مې سې په مثالونو درکړو او د خزو اغاغه کې چې لایف سټایل کومو هغه کې هم د دې اویرنس سره د دې پاسو سره د دې ډېر بدلون راغلو.
او مروت سپ په هغه وخت کې په کوم سیمو کې زیاتره د کوم علاقو نه زمو خیبر پښتونخوا نه په دې تحریک کې خزې وی لګه
خوځه خدا سه دې چې خزې خوشته خبره ده کنه چې خزو لیک خو ډېر چې کوم کېدلو هغه په تاسو لکه خپل اشاره او توګه لا چې دې سبق نشټواله ش کمیونیکیشن خبره شو او هغه کې هم مطلب دا دی چې خټو کوسیما شوا لکه خټو کوسیما صرف هغه مطلب مان دی چې هغه د کرکلا دی هغه وی هغه آی سایت ته نو شری یو د تر هغه تا ګوره خټه ته نو سیمه سیمه چې کمی دی 410 شوا نو تر تر سوا ته پورې تا ټولی لا کو کې هغه البته جنبی ازلا طرف ته سړی پکې واهو خزه شته دی خزه شته دی خو چونکه سبق نشټوالی په وجه باندې لیک لوست دومره نه دی هغه نه چې کوم ځای دی رسالو دی هغه په بنیاد باندې خبره پر کوم هغه په الته په دومره نه دی ادروایز به حال دا شی چې کوم کنه شی ورونو تر رسیدو.
باچا خان په خپل کتاب سماجون او چتجهد کې لیکي چې په 1929 کې د 400 په اوتمانزو کې په یو جلسه کې د وینا پر وخت ول چې تاسو خو اودی د هندوانو خزه هم را بیداری شي وي او د سړو سره د ملک ته ازادۍ لپاره ملا تړلې ده. د ټولنیزو چارو فعال او د خیبر پښتونخوا لپاره د خدای خدمتکار د تحریک مرستیاله سالارا پلوشاباس وای دوی غواړي چې د باچا خان بابا د خدای خدمتکاری هغه تحریک بیا ژوندې کړي چې مقصد یې د انسانانو سره خېګړه کول دي او په دې کې د خزر رول ډیر مهم دی.
جی زه خو یو سیاسي کارکون یم تاسو به ویلي چې ما ځکه همیشه ځان ته خدای خدمتګار ویلي دا تنظیم چې جوړېده نو ما مشرانو نه تاسو کو غوښته مې وي چې څنګه به زموږ د بابا په قافله کې خیال دی آیا دا به موږ سره وي بالکل به موږ سي زما دلته موجود دی لکه دلته نمائندګي کول د دې خبرې اشاره ده موږ سره اول خدا سي خیال دی زموږ څنګه سره رورو نور خیال دی رابطه کې سیاسي شعور هم دی هغه کوم خزه اوس لګي بیا دا ماحول دا چې جوړېږي لګي دی چې د سپریشر یا غدا باندې زونه
باچا خان په خپل کتاب کې دا هم لیکي چې په خدای خدمتگار تحریک کې د خزو د رول په اړه د ده د اوتمانزو د وینا وروسته به چې دی چرته تللو نو ښځې او ماشومان او سړي ټول به ورپسې وو. الف جان خټکه چې یوه نومیالۍ لیکواله شاعره او د خدای خدمت کار تحریک لخوا د چاپیدونکې پښتون رسالې دایمي کلمی همکاره پات شوې ده یو فعال خدای خدمتکار و چې زیاتکار یې د جینکو او خزو د لیک لوست په اړه کړې. لدین علاوه سیدا بشرا بیگم، سین بیبی، مجیده بیگم او یوش به نورې هغه پښتني خزې دي چې په خدای خدمتکار تحریک کې یو مهم رول لوبولی دي. پر خدای خدمتکارو خان عبدالغفار خان او د هغه پر عدم تشدد سیړنې کوونکې لیکوال او تاریخدان ډاکټر سید وقار علی شان مو په خدای خدمتکار تحریک کې د خزو د رول په اړه پوښتلې دي.
کتاب چې په خدای خزو کامی خدمت دا ټول په دې باندې او هغه لکه د پاچا خان د خدای خدمتکار او د کوم آرټیکولیشن ورکړی دی د کوم ګلومبای ورته نواله په اوبې پښتون رساله په سترین دی پلیټ فارم او هغه باندې به خبرې کولې. هغه باندې ګلومبای پښتون نواله تر 200 باندې
اور دن کو تاسو اورې چې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک لوجه په پښتنه ټولنه کې د خزو پر ژوند کوم اثرات پریوتلی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو، باچا خان په خپل کتاب سماجوند او جدوجہد کې لیکي چې کله دې د چار صدې د یو شمیر کلو په دوره وو، نو هلته یې په یو کلی کې په جلسه کې د وینا پر وخت خوځو تحویل وکړ او ورته وویل چې دا ملک څومره د سړو دی هغه همره د خوځو هم دی، او که سړی خدای خدمتګاری ته تیار نه وي نو تاسو ملا وتړئ. د باچا خان بابا د خدای خدمتگار تحریک په ثوابی کې ډیر ځای لرلو. مونږ په دې پروګرام کې له ثوابی نه د قانون پوها او د بشري حقوقو د یو مبارز سلیم خان ایډوکیټ سره خبرې کړې او له هغوی نه مو په هغه وخت کې د باچا خان د تعلیماتو د اثراتو په اړه پوښتلې دي.
باچا خان بابا واحد سره د پښتنو په دې قدیم تاریخ چې د نن مست تاسو سره مخ کې محسوس ته
سلیم صاحب دار اختیادی چگنی په ثوابی کې د دې خدای خدمتگار تحریک زیات ځای لرلو کنه، نو د هغه لوجه حالت د جنکو تعلیم یا د خزو کار روزگار هم زیات دی د هغه وخت راهیسې کومګ ګورو موجوده حالات ته هم تاسو دې تسنګ ګور.
تاسو ته یو د آشنا خبره کوم چې یو تاپا دی مشهور د پښتنو کې کړه چې زلمو د پوره نشو فخر افغان جنکای به دی جنہ دا تپچه دا دا تپا کلو خان کلی دا سوابه دلی دا کلو خان کلی ایو زنانه وا که کلا خدای خدمتگار تحریک دیر پا زور کشه بنون دا سوا دیر شی نو باچا خان بابا چه بکم کلی تطلو نو دیر خلق بور سره دا بل کلی نوم تلو بیا پا باغ کلی که گردیزو او دی جلوس پا شکل که دا جلسی او دیر تطلو بیا دی خلقو تا خبری کولی دا پا کلو خان کی دی خبری مخبرا تحقیقم کلی دی او دی پا خیزت کلی او میمان آ
پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه. دا د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې د خدای خدمتگار تحریک او د باچا خان د تعلیماتو پر پښتنه ټولنه او خاص کر د خزو پر ژوند په اثراتو معلومات اوریدل. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنو لاندې بحث کې د عبدالحکیم کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې له هغه وروسته سیاست بیا زیات تود شوی چې د جنوري پر 15مه نیټه د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کلنی ریپورت کې ویل په پاکستان کې په 2021 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې په 180 هیوادونو کې پاکستان په 130مه درجه راغلی چې همدا درجه پر اوسش کال 140 وه. د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې د کابل وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی دی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي چې د اوربندي د درغلیو یا کرپشن تورونه پوری کوي خو هغه وي دا تورونه تل رد کړي دي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه ریپورت د عمران خان حکومت او سیاست له یو نوې چیلنج سره مخامخ کړي دي. پښتانه دا ده چې د ریپورت د عمران خان د درغلی یا کرپشن پر ضد سیاسي بیانیه ته څومره ضربه یا گزار کړی دی. دا او نورې پښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې په پېښور کې خبريال او سیاسي چارو څېړونکو محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبريال فدا محمد سره څېړو. دا وخت دواړه راسه د ټلیفون په لاندې دي. محمود جان بابر صاحب او فدا محمد صاحب تاسو تر کړی وای خوشحال اوسې. فدا محمد صاحب تاسو تر راځم. محمود جان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو وینئ چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دا ریپورت راغی د پاکستان د درجه چې دا هغه پکې 14 درجه تر 13 کلو په مقابله کې کم شوی دی، یعنی پکې کرپشن زیات شوی دی، درغلي زیات شوی ده. خو د عمران خان ټول سیاست د خپلم دا داوه کوي چې هغه د کرپشن خلاف باندې راڅرخي. خپل دغه ریپورت لره تک سره اوس دی په حکومت کې دی او د په حکومت کې درغلي دی ستې تر رسیدلی دا د لپاره څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي حواله. بالکل تاسو ته وایم محمود جان بابر صاحب.
خاجي خان سامان ته فدا خدمت تاسو کوي. خاجي خان ډیر مننه. السلام علیکم تاسو
دن
کو ته. اصل کې خبر دا ده چې د هر کور یو بنیادی کنه، د هر ادارې یو بنیادی د اغه شاته یو سوچي موږ دا سې جوړو. نو موږ د دې ځینې اوسه جوړول غواړو. نو د پاکستان د پاره چې کومه نقشه عمران خان جوړه کړې و، او دا هغه نقشې په بنیاد باندې هغه ټول دنیا ته غلې ویلي و. هغه ویلي چې بس ټول پاکستان کې موږ خي او بل په ورسول دا څه نه چوي. پاکستان خل ساتي هغه غلا نه کوي، هغه غلا نه دي. او هغه باندې هغه میا نواز شریف خلاف هم هغه دا بیانیه مخله روړې وه. او دوی دا خبرې کړې وې چې موږ سره داسې ثبوتونه دي چې که موږ راغو نو به د ملک سره دومره پیسې به واپس راشي چې موږ به قرضې به هم د بهر ملکي ختم کړو، پاکستان کې به هم بالکل هر څه ټیک شي. نو هغه هم اونې شو. یا د دې نه علاوه دی د پاکستان چې کوم غټ د پولیټیکل یعنی سیاسي جماعتونو هغه ټارګټ کړي د پاره چې د خلکو پام غوښتي نه وړي او دې تر شي. او په دې کې د دې امداد هم وشو. لکه د دې نه مخکې په دې نوم باندې په پاکستان کې د چا امداد نه شوی د اصغر خان په نوم. لکه چې هغه هم دا یو بیانیه وروړي وه. او دا چې کوم دغه قسم بیانې چې کوم دا چې په پاکستان کې د تاریخ دا چې د سرکاري حمایت به رسېږي کنه،
یعنی د کرپشن خلاف،
د سرکاري حمایت نه حاصل، د کرپشن خلاف، د غلا خلاف، د دروغ او د غلا غدو خلاف. نو دا زموږ د دې چې لکه پاکستان کې چې
دا د پاره یعنی څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي
باندې. دا غلا چې د پاره ټول کې غټه خبره ده چې یو فور یو بنیاد باندې ولاړی کنه، پلر باندې ولاړی، یو یو ډاڼه باندې ولاړی، لاندې نه ډاڼه ختم شي. فور به څنګه پد شي؟ نو دوی اصلاحي جواز دې رپورټ نه پس هغه زما په خیال باندې څنګه پاتې کیږي چې په پاکستان کې نور حکومت وکړي؟ او کدي دا وایي چې موږ د بهر ملکونو یا د انټرنیشنل ادارو د رپورټونه نه منو. نو د دې نه تاسو که خیال کړی وي دا فدا صاحب ته به یاد دي یو څه شپږ ورځې مخکې یو رپورټ مخې ته راغلی چې هغه کې ویلي شي چې په پاکستان کې د خلکو د ترقۍ د معاشي ترقۍ او دا چې دا خشوي دا او دا وځه دم زیاته شي دا او د دې لپاره د خلک دا نه وي چې پاکستان خراب شي. نو هغه رپورت باندې خو وزیر اعظم په خپل مبارکین د خلکو نه غوښتو او به هم چې وګوره کنه زموږ په حق باندې څومره ټیک ویل کېږي. بیا کله چې دا ونی او ګوټي به چې لا ګول نو هغه د لپاره دبليو دبليو اف ټیک کله خلک د دې په حق باندې بیان ورکو. په پاکستان کې د عمران خان سره براتونکو نه ون ډیر زیات خوش او دلته به د انوایرمنٹ او د ماحول به ډیر زیات خوشی د دې نه علاوه ایو سی این رپورټونه تیار هغه رپورټ سای چې کوم کې د دې د حکومت د کردار سای نه کیږي چې کله داسې رپورټ راشي نو په دې رپورټ باندې به دې وي چې نه دا ټیک نه دی
هم دې ته برازم
یو حکومت او
مامو جان بابر صاحب زه منس کې بخښنه غواړم مداخله وکم زه به فدا محمد صاحب تور سم بیا تاسو ته راځم ځکه تاسو هم دا نقطه ما غوښتل چې تاسو څخه سوال پکې وکم خو بیا به هم کوم فدا محمد صاحب لکه مامو جان بابر صاحب خو خپل په دې سیاسي اړخ خبر وکا لکه ترانسپیرنسی انټرنیشنل خو په ټوله دنیا کې دا ګوري زر بلج اوریدونکو ته وضاحت وکم چې په کوم ملکونو کې پرسپشن انډکس ودی ته وایي یعنی د درجه بندی خلق څنګه ګوري چې هلته کرپشن څومره دی نو په دې کې به د مختلفو نړیوالو ادارو رپورټونه راخی او دغه رپورټونو ډیټا راخی نو بیا پراغه باندې پرسپشن یا د تاثر په بنیاد باندې کوم رپورټ جوړوي نه پاغه حساب باندې پاکستان جوړ کړی دی خو تاسو په خیال باندې دغه چې کوم راغلی دی آیا رښتیا هم دغه رپورټ دغه سی او تاثر په پاکستان کې موجود دی تاسو خپل اقتصادي چارو باندې رپورټینګ کوي چې په پاکستان کې کرپشن د عمران خان په حکومت کې ختم شوی نه دی او حال دا چې دی د کرپشن خلاف راغلی وو
یا دا اصل کې دا د حکومت خوش قسمتي به وایو یا د عمران خان خوش قسمتي به وایو چې لکه دکه د مختلف وختونو کې د اډیټر جنرال پاکستان چې د رایې ادارا ده د دې رپورټونو هم راغلي دي او هغه کې ویل شوي دي چې پلانې محکمه کې کرپشن زیات شوی دی او مختلف ادارې یاد کړي دي چې کرپشن زیات شوی دی که نه دا د خپل اډیټر جنرال رپورټونو هم راغلي
د پاکستان
خو هغه اډیټر جنرال رپورټونه چې کوم راغلي وو او هغه میډیا کې هغه شان لکه هغه ته آشان کوریج نه ملاویږي څنګه چې مخکنی حکومتونو خلاف داسې دغه به کوم یو چارج شیټ ونته به جوړ شي کنه چې بای پتا څه دا الزامونه دي او خلکو او میډیا باغ ډېر زیات چتو نو د دې عمران خان او د دې حکومت خوش قسمتي دا چې دې ته یو داسې وخت ملو شوی یو داسې موقع ملو شوی دا چې په دې رپورټونو باندې هغه شان کار ونه شو هغه شان دا هایلایټ نشو چې څنګه دا پکارو یا مخکې بسن کېدل نو د اقتصادي لحاظ سره یا سیاسي لحاظ سره ظاهر خبره ده هر څه یو اقتصادي اثر یا سیاسي اثر نو پای کې خدای له چې هغه اثر په دې حکومت باندې دغه نه اصل خبره ده چې عمران خان د پالیټیشن نزدې یو سلیبریټي ده د کرکټ یو مشهور کلاړی پاتې شوی دی اوس د سلیبریټي خپل پولیټیکل ډاینامکس دغه یو ډاینامکس دی د سیاسي سړی کوم دی دغه خپل دی کنه نو د عمران خان خوش خوش قسمتي دا چې یو خوده ته ډیر فرندلی یو خوده مته اپوزیشن مته ملو شوی دی اپوزیشن هم هغه خلکو چې دلته نه سره حکومت سلیکټډ دی بلکې دا اپوزیشن هم سلیکټډ دی کنه دغه ځان یو ډیر ښه اپوزیشن وته ملو شوی دی بیا میډیا یې ډیره زیاته ده مطالب چې کوم میډیا ده دا ډیر دغه دی نو د دې خبره چې یو پرسپشن دی یاد دی یو دچکا دی یو دغه دی اخلاقي تور سره بالکل د محمود جان بابر سره صحیح دی چې اخلاقي جواز خو دی حکومت به هی دغه کړی دی ګوره مخکې حکومتونو کې دا درجه بندي چې دا نو یو دوه درجه فرق براته یا به یو درجه راغی یا به دوه درجه راغی یا به درې درجه راغی دا ځل ګوره ډېر زیات دی دې ته چې وګوري دا ډېر زیات دی یا تیر ځل چې دا رپورټ راغلی و دې وایي چې څنګه د نن کې حکومت تیر شوی دی دا ځکه دا پرفیکشن دا راغلی دی چې دا غي هغه قاتل روانې وي کنه نو خبره دا ده چې درجه بندی کې خو مونږه ډیر زیات لکه شپږ درجه ډیر زیات دي دا کمی نه دي کنه او بل خبره دا ده چې دا کرپشن اکثر په هغه دي کېږي چې کم ترقیاتی کارونه ډیر زیات روان دي اوس دا کرپشن دا څه دي چې دا زیات شوی دي ترقیاتی کارونه ترقیاتی بجه څو
دي دې نقطې ته راځم دا تاسو فدا محمد صاحب دا تاسو ډیره مهمه نقطه کا او زه غواړم چې په دې تاسو لږ په تفصیل خبر وکي هم دا سوال به درځه کوم په بل دغه کې جان بابر صاحب فدا محمد صاحب خپل اړخ او دا به پرمخ مسره چیړو سوال دادی چې د عمران خان چې حکومت دی لکه د اطلاعات وزیر دی فواد چودري هم دا وایي چې دا رپورت سي دی هغه د مالی بدونوانی خبر نه کوي بلکې د وی چیزمو په جنو ادارو کې دغه راغلي دی او دوی هغه کوشش کوي او د دې ترڅنګ د دې په جواب کې هم د جنوري په 15 منېټه د پاکستانی وزیر اعظم د سیاسي چارو څکم سلاکار دی شهباز ګل د په ټوئیټر پاڼه باندې ترانسپیرنټي انټرنیشنل د پاکستان برخې څکم همکار دی عادل ګلانی په دې رپورت کې به د هم په لبرخه چولې د پراغې تنقید کړی دی او دا یې ور باندې تور لګولې دی چې عادل ګلانی یو وخت کې شهباز شریف چې دی هغه په سربیا کې سفیر کړی وو او دی وایي چې دا رپورت ګلانی چې دی دا د شریف خاندان لپاره لیکلی دی نو لیکن هغه په دې اړه باندې کوم ثبوت نه دی ورکړی چې هغه څنګه لیکلی دی نو د حکومت لخوا ځکه خو دغه رپورت چې دی د دې چې کوم مواد دی یا خدا کم شودل کېږي چې دا دومره غټ نه دی یا بیا وایي چې دا رپورت د دوی ضد لیکل شوی دی د شریف خاندان نو دا خبره ستاسو په خیال باندې تر کومه ځای پورې وزندار ده
میاں نواز شریف کی کم ڈیر زیادہ ایکسیس ہوئے کنا ٹرانسپیرنس کی انٹرنیشنل اگر چکم کم بین دی یا دی لے گیا جی دا اگر ایکسیس افراد تا ہو کے دے شی رسی دل دا ادارے چکمی تا دی خل یو بین الاقوامی ساکوی اور اگر ساک دی دا افراد دا پار دا مطلب شاید نہ خرابی اور دی دا پلاننگ چکم دے میں دا دی دی نمخ کی ہم دی کل ہم دا دی رپورٹ نہ دی رات کرے پر اگر وقت پورے دا خو مونږ ګورو ماته سره سات مخکې دا خبر وکړه چې کوم رپورټونه د دې د خوښي نو هغه ته خو دې ورغاړې ورغاړې وځي کنه او چې کوم رپورټ یې ډېر بد شي یا د دې لپاره ټیک نه وینو هغه خبره دې کی ځکه تاسو ګورئ کنه څو سره وایي چې یاره بس ما سره دا ټول سودا چې کوم ده نه دا سودا را سره اندازې شي زه مخکې سره راشي هغه چې دا سودا چې کوم ده ټول غلطه ده چې څه ته دا خو ته دا سیز نه خرڅې ته خو بل ته خرڅې لګې نو د عمران خان صاحب اخلاقي د پیوزی باندې ادری دل وزارت عظما باندې کیناستل هغه ټول هغه چیلنج کړی شوی دی یو بل خبره ته وزن تاسو فام رو ګرځم کنه چې ګوره دا ترکیتی کارونه هم دی انا علاوه تر اوسه پورې د دې د وخت او لا بازار تر باندې اډیټ هم څنګه دی شوی هغه چې کوم پی کنه نیپ چې یو بل کې یو بل کې چې غور یا پکې کرپشن لسی هغه هم داخل کو نه دی لټولي دغه چې په دې کې په درجنو نه داسې کیسونه دي چې هغه خپل د حکومت خلف تورونه لګولې دي د بی آر ٹی کے ہوم گلاشتا ملن جبا کے ہوم گلاشتا اور ددی نے علاوہ د ہیلی کاپٹر ہم عمران خان سے استعمال کیا میں تو نے خبر لا ددی دو وقتوں پر رہوں جی لا نہیں جی رہو تھی یہ کہ یہ بل خبر ہے تو دخل کو پام نہ دی اگر دادے چھ پہ پاکستان کی کندن تا زمین کا خصل تو خیبر پختونخوا کے خلق دا گلی لری چھ دل تا کما برتی کی گلا گیا دن کو برتی کی ہم پیسے اگست کی اور زپ کے پختن دا خلق دے تیر کے انصاف دے جنم چھ پلو خلق باندے حکومت خلکو ګورا زمونږ د صوبې په گورنر باندې د پارټي خلکو د ویل چې د پیسې هغه سیول ته امیدوار درولې دي کرپشن نور تاسو څو غاړي لګي لکه کله وینې نه فرشته خو نشو راتلې کنه په تیری کې صاف خپل خلک وي زمونږ د دې خلکو د زمونږ مشران دي دې ته اوس هغه باندې عمران خان غلې شو خپل د عمران خان په وخت کې د چینی سکندل کې جنګیر ترینو خسرو بختیار دي اونې ولې شو عمران خان سے غلې شو نه علاوه د پټرول په کرایسس کې کوم خلک اونې ولې شو اوس د دې نه ټول غټ مثال بل څه دی چې د عمران خان د کرپشن بیانې ناکامه شوې چې په خپله د دې غشېداد هنو دا چې اوس د اعتصاب کې کوم سپیشل اسسټنټ او معاون خصوصي
شهزاد اکبر
شهزاد اکبر د دې چې کوم دی د دې یو خطرناک کار بل څه شوی دی دوی ویل چې د بهر په مدد سره به هلته د نظام انصاف په استعمالو بهر شکنو پیسې دي ابر وړو تاسو په خپله وګورئ په لندن کې د دوی د غلطو پالیسو د وجې نه چې کومې پیسې به دوی روړي الټه دوی هغه پیسې ورکولو باندې مجبور شو تاسو په خپله هغه کیسونه کتلي دي مونږ کتلي دي چې کوم ځای مو له دوی تلل هغې په ذریعه باندې به مونږ دا پیسې
صحیح صحیح مامو جان بابر سے بن نہ ڈیرا زب ہم رازم تھا ستا فدا احمد سے تھا اس خبر ہو کر کہ مامو جان بابر سے بل خوات اشارہ ہو کہ چکم ترقیاتی کارون دی تاسول سے نشتا نو دا کولا نو کرپشن بنور ہم پراخ ہو خو مامو جان بابر سے بھائی خیبر پشتونخوا کی دے تحریک انصاف حکومت تھی زین الزامون پا پارٹی کی دننا لگی سیارا پلانکی پلانکی دومری ٹیکو کی پیسے واغ سے خیر دا خو باقاعدہ یو تحقیق واڑی ثبوت باندھی رسول واڑی خدا الزامون دی تروس پوری ستاس پہ خیال باندھی آیا تاسو دا خبر کول چې د مرکز په ست باندې ترقیاتی کارونه نسته کاغه تاسو لږ وضاحت وکي کنیو کرپشن به نور هم زیات وي یعنی تاسو کدا غلش نور هم واضح کړئ
او لکه دا خبره ده کنه چې دا نن دې د حکومت یو د دینه مخکې د نواز شریف حکومت یو نو هغه باندې تورونه چې لګېدل د کرپشن نو خلکو دا یو دغه پرسپشن او یو خیالو کہ بھائی زکا تا کرپشن بے کڑی جی ترقیاتی کارونا کی کر کے ترقیاتی کارونا دی ری دا پارا کی چاہے کہ دی اگا کمیشن اخلی او کیک بیک سخلی او دا سے ہوندا الزامون بلا گے دل کنا او تروز پورے اگے ثبوت چا پیش نہ کو کنا لک تحریک انصاف بھی چیز نہیں سر ثبوت نہ سٹم کی حکومت کی راشن ہوں گو سر دا دغا کو کنا لک دا مختلف قسم دغا کول او اخر دغه کوم دی دی دا حکومت چې راغره به نو لومبی د وکاله کې خو د ترقیاتی کارونه شوی نه دي کنه او به خي تقریبا اېته تو وای چې فریزو اوس چې سو پروجیکټ روانه وي د نواز شریف د دور روانه وي نو هغه دی تنه سو طریقې سره مکمل کړی او سو یې مکمل کړی او بیا هم دی خپل انیشیټیوز ډیر کم دی هغه کې د زوایم چې نش برابر دی زکه کی یو غادي ټول پیسې کی کم د کرونا وی بس دا غیم پترن لګی چې هغه چرته تلی دی هغه په سبا نه استعمال شي وی دی په هغه باندې تورونه لګی دا شان کې کم دی دا ډیر سيزونه نور دی چې د یو شیل د پاره پیسې راغلي شي وی دی ترقیاتی بجټ هم په هغه باندې دا تورونه لګی چې هغه ترقیاتی بجټ څه شته هغه پترن لګی هغه دی بجټ چې کم ډیفیسټ ته د بجټ چې کم خساره ده نو هغه په پوره کوي کنه نو دا کیسه خبره راغلی دی او دا کیسه خبره ځکه پټی دی چې دا محمود جان صاحب بابر محمود جان بابر ته خبره بالکل صحیح ده چې هغه عادت اوم داسې نه دی شری په صحیح طریقه باندې ډیر داسې سيزونه چې هغه نور حکومتونو خلاف یو ډیر اهم الزام به جوړې دوه غریبانه لپاره باندې باندې ته بیک فوټ لاله هغه دی حکومت کې نکیږي او هغه دی چې ډیر حد پورې کم دی کنټرول خبر ټول دا د حکومت چې راغلی نو دی یو کوشش دا کړو چې څنګه سیاسي توګه باندې موږ ته هر شی تیار ملو شو نو دغه شان به په اقتصادي توګه باندې موږ ته هر څه تیار ملاوي کی دا د یو خیال او اقتصاد کې به موږ چې کم دی نو دومره دغه نه کوو ځکه چې موږ ته به هر څه څنګه سیاسي توګه باندې موږ ته لارا واره شو په سیاسي توګه موږ حکومت راو سو دغه شان به اقتصاد هم چې کم دی نو په خپل دی موږ ته ټکی او موږ به دومره کار نه کوو کنه ټیم چې کم دی د عمران خان د کرپشن په دغه باندې د عمران خان ډیر غړي چې کم دی هغه دی وی چې هغه د کرپشن زمونه په لګو تورونه په لګو دل داغه په وجه هغه د خپل سټونګ نه لري کړل شو کنه او آیا هغه چې زونه بیا منطقي انجام ته ورسېدل هغه ته سزا ملو شو هغه ته خو لړل د کیبینټ نه لړل خو هغه تاسو سزا ملو نشو نو دا ټول دا خبرې دي چې دې سره چې کوم دې د هغه اونځي د کرپشن ناری وخی هر حکمران وخی اپوزیشن وخی نو پاکستان کې دا هر چا کاروبار کې دې دا تقریبا چې وې چې زمونږه مزبوغه ما چې په ماتیا صدا یا 70% زمونږ کاروبار نه کیدی دا په نان ډاکومېنټډ اکانومي دې زمونږه کنه دا کرپشن ناری چې ته وخی ناری سره اصل په اقتصاد کې نیگیټیو دا راځي بیا چې ته داسې ناری وخی چې تاسو سره ثبوت نه او ثبوت د سره نه یو ته دا ناری وخی نه دای اقتصاد د په نور دا راځي نو دا غي دا وایي چې بیا چې کوم بین الاقوامي اداري یا د نړیواله اداري نو هغه بیا په ملک ته ډیر په ګران باندې هغه ملک انویسټمنت کیږي او د خلک کم دی روزګار مومي او نوې نوې چې کم دی کارخانه جوړيږي یا نوې نوې پروجیکټ جوړيږي
مننه فدا احمد صاحب تاسو تر اعظم یو دوه درې سوال نور هم دي خو اول به یو اعلان واورو بیا زما ابو جان بابر صاحب ته به دی اعلان وروسته ورزم بحث کې لس منټه نور هم ستا نو اوس به یو وردا اعلان واورو بیا ما ابو جان بابر صاحب تاسو تر اوسه
د مشال ترنا لاندې
دا دا ویداری غلطه دا چې د شګردی مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه
ته مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایانو په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړم. موجوده د پاکستان کې لاغورست سیاست بیا توت سوی چې د جنوري پر 15 نیټه د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کننی رپورت کې ویل په پاکستان کې په 2020 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلی یا کرپشن سیاست سوی دی. په رپورت کې ویل سوی چې په 1980 هیوادونو کې پاکستان 1/30 درجه تر رسیدلی چې همدا درجه په 1960 کال 1/30 و. درغلی پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه و چې لکه وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي او دا تور لګوي چې دوی درغلي کړي ده خو هغه دا تورونه رد کړي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه رپورت د عمران خان حکومت له یو چیلنج سره مخامخ کړي دي. پښتنه دا ده چې د رپورت د عمران خان د درغلي پر ضد سیاسي بیانیه ته څومره ضربه ورکړي دا نور پښتني په دې بحث کې سړو ملمانمو په پېښور کې خبريال او سیاسي چارو څېړونکو محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبريال فدا محمدي دواړه را سره دي. محمود جان بابر سي سوال دا دی چې کرپشن یا درغلي کې په پاکستان کې کدا سي تورونه وي او دا ثبوتونه وي نو د دې پر عام خلکو باندې پر عام انسانانو باندې پر عام پاکستانیانو باندې اثر په کوم شکل کې وي تاسو ویني د دې اثر څنګه وي؟
د دې وګوره نفسیاتي اثرات ډېر زیات دي کنه. ځوان کول چې کوم دی نو هغه دا ګوري چې ما ته موقع نه ملاویږي لګیا ده او هغه سره چې هغه سره زمان کم دی په نمبرو کې په نور معاملو کې او هغه ته سیز ملو شو هغه پیسې استعمال کی هغه سیاسي اسګلو سوخ استعمال کو هغه چې سمکه خو هغه ته ملو شو د باندې نفسیاتي اثرات راشي دې بیا د اسکار پاتې نشي. دا د دنیا یو واحد اکور کې غټه او واقعیا د کتاسو ته غوړ کوي چې په دنیا کې کوم ملک تبا کوي کوم اداره تبا کوي نو کم څه سره پاس کې نه و چې کم پويږي او چې کوم او خیر خلک یې اغلان دي او ساتي یا کم څه په کې زیات یې څور کوي او دا چې کوم او خیر کوم چې کار چلولې شي دله یې کوم ور کوي نو دا معاشره تبا شي نو د دې معاشره د تبا یو غټه نه خپه کېږي چې دې کې انصاف نشته. انصاف پدې کې پدې معنی باندې نشته چې کچته یو ځوان دلته پدې خبر کې په موبایل په غلا کې نیول کېږي نو هغه اونۍ ولې شي خلک هغه له ګوري چې به اونۍ ولې شو د جیل تم لاړو د جیل کې مشتم تیر کړو هغه په مخامخ باندې د پاکستان حکومت او د خلکو په خرچه باندې چلو دین کو گورنر هاوس او په نورو ادارو کې په سرکاري خرچه په بجلی استعمالولو او روټه خړو والا سړی چې کوم دی هغه باندې دا ګوته کې خو دې شي د دومره کرور روپیا واغ سه سړی باندې ټیکټ خرڅ کو هغه ته هیڅ سمونه ویلې شي. دې سره معاشرتي او نفسیاتي او سیاسي تنزل د خلکو په ځن کې راځي او دا معاشره کې بیا د کردار ادا کول د پاره خلک نور مخ کې نه راځي هغه چې مونږ په دې کې سم شي کېږي چې څومره ډیر غلا کولې شي نو په ډیر مخ کې دي او دا هغه څه چې د دې لارې چا اونني و او هغه ټول جماعتونه خصوصا د تیر کې انصاف او جماعتونه د دې څخه ډیر موارد دي یو وخت دلته ځوان چې کوم دی هغه دی وخت کې دی مورالایز دی هغه زغور دی بلې دی او څه به لې دا هغه ته دې خبره پته ده په دې دي چې کوم نو کرای به چې راځي یا خو به هغه په سیاسي څور څه باندې ملاویږي یو یو ام ان ا په حق لبانې ما ته په خپل د تیر کې انصاف او خاص رهنماګان ویلي چې دې د کلاس 4 نو کریم په 15 لک روپیا باندې خرڅه کړې ده کنه دا دې نه علاوه سیاسي اثر او څخه د پیسو نه علاوه که تاسو وګورئ دلته خلکو ډبل ډبل درې درې ځل نو کرای ملاویږي پاکستان کې یو ادارونه خاص ادارونه ریټایر شوی خلک دلته په نوکرو کې ناشتي ما ابل ورځ سړی ته د سړک باندې ځان سره په ګاډي کې کینو او سټاپ باندې ولاړو مل کارتا چې د یو یل په پنسل کې کوزې نه کینو راځه زبې بوزم بارانو مو له څه کار کې وایي د پلان کې اداره کې کار کوم نو مو له دې خو دې عمر دې نو څه کار کې یو ورځ د پلان کې ادارې نه ریټایر شوی مو بس دلته دوباره واغس پچ راځه بس دلته راځه کار کوي نو یې الته پنشن مله مو دلته تنخواه مله تماشې ګوري او دا ارث کیږي او اخرنه خبره بدل کوم تاسو دا اخرنه انتخاباته کول بلدیاتی کنه په دې کې هغه خلک چې په عمران خان په سترو الیکشنو کې ګټلې او هغه هم د امنیت ترڅو چې سرکاري کوم هغه ته حمایت حاصل لرو نو هغه دا ټول خبرې هغه هم د دې مایوس شي نو چې کله کارکردګي او سره نشي خوله نو اورال ټول سوسایټي باندې دا
من نه ډیره محمد جان بابر صاحب فدا احمد صاحب تاسو اقتصادي چار چړی د کرپشن یا د غلاو او غدیو اثر پر نفسیاتی څه دی یا پر کردار څه دی یا د خلکو د ډیمورالایز کول یا د غو حوصله ورلاندې کول لاغه باندې څه دی محمد جان بابر صاحب خبر وک تاسو په اقتصادي اړخ باندې دا پر خلکو باندې څنګه اثر کوي
نو ګور لکه قتل با دا غواړي چې اوس کرپشن زمون کې دا پاکستان کې کم دغه دی نو هغه کې داري چې غټې ادارو نمونه راځي چې دا کرپشن کوي څنګه اوس کا
پر عام خلکو یا سرڅي او پر خلکو یا سرڅي پر معاشي حواله
معاشي ګور معاشي مو دای کنه چې کم ده کې کرپشن ده نو ال تکي ګور غټ غټ انویسټمنت ناراضي او نوی نوی چې کم دا غری خلک دی نو نوې کارخانه دی یا خپل خلک او چې کم خپل خلکو سره پیسې والا خلک دی هغه په ملکی پیسې نه لګي انویسټمنت نه کوي دا غری انویسټمنت نه کوي دوه وجې چې کم نوې روزګار نه ملاويږي چې کم ځکه کم کرپشن دی نو ال تکي غټ غټ انویسټر چې هغه انټرنیشنل دی هغه هواد والے دی بین الاقوامی والے دی یا لوکل دی هغه په ملک دنه کې کم دی نوې نوې پروجیکټونه نه کوي نوې نوې کارخانه لګي چې نوې کارخانه لګي روزګار نه پیدا کیږي نو دغه غټه خبره پکې دادا بیا چې کم ستا ټیکسونه راځي ستا چې کم ډیوټیانه راځي هر قسمه چې کم راځي هغه هغه قسمه نقصان رسی دا هغه کرپشن د وجه دې قسمه نقصان رسی دا ټول شیزونه پدې کې راځي کنه نو غټه وجه خو دا را چې انویسټمنټ راځي او بل چې کم ریوینیو دغه پکې هغه کو د برس کې یو عرب کیږي دا کرپشن د وجه کې دي چې هغه د یو عرب نه ډیر کني نو دا شیزونه دي دا اقتصادي لحاظ سره دا غدي خو غټه خبره دا ده چې د دې لپاره یو ډیر ګور دا همیشه په تاریخي تور سره یو ګورې نو کرپشن خلاف ناره هو چې راشه ویرا خدا اکثر د خپل فکم سیاسي مخالفيني د غي خلاف د استعماليږي او دا چا منطقي انجام ته نظر راځي دا خبره چې د کرپشن باندې چا ته سزا ملو شي دا زما خیال کې په اوروکي په دمال کې برابر نه غا خلک نه دا خبره ده چې یو ناره مو چته شي یو سلوګو نه چته شي خو هغه ځنه صرف سیاسي مخالفين د سین نه بهر کی او بیا چې کوم دی کرپشن اکشن رواني او هغه باندې هیڅ کوم نه داغه مخنیوي نه کیږي
من نه ډیر فدا محمد سیب ستاسو محمد جان بابر سیب دواړو ستاسو ځکه چې وخت را سره کم دی بهرال ستاسو مننه چې په دې باز کې برخه را سره واخستله خوشاله اوسئ او شر وز درته غواړم مهرباني خدای پامان پامخښه اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري په پاکستان کې د سیاست توڅوي دی د ځکه چې د جنوري په 15مه نیټه د رونتیا نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل په خپل ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2020 کال کې د نور کلو په پرتله درغلي یا کرپشن زیات شوی دی د عمران خان ټول سیاست د وبخښې د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه و چې لکبله وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلي د ریپورت د عمران خان حکومت یو چیلنج سره مخامخ کړي پښتنه دا ده چې د ریپورت د عمران خان د درغلي پر ضد سیاسي بیانیې ته څومره ضربه یا گزار ورکړي دي دا نور پښتنه مو په دې بحث کې څرلې ملمانو مو خبريال او څېړونکو محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه خبريال فدا محمد سره فدا محمد ول بحث په دې ځای پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وایي
واپس مکا مکتا نازا بولی کادا مونا وی کنا با یم کادا با دیم وی وچی بیخی نیا ba wo jaade maya na
پغرونا ما بالی بلے کی گرزما پغرونا